ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې اله چې یو نیک مرغه ورځ مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دوله ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېدې. نور یاس نوري مو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1499 هجري لمریز کال د جوزا د میاشتې لسمه ده چې د 2013 میلادي کال د میلی یو دیرشمې سره برابره ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د وسلوالو طالبانو جګ پوړي مشران او افغان چارواکي د پټو تماسونو له لارې د یوه احتمالي اوربند په اړه خبرې کوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې له لومړنیو نښو نښانو څرګندېږي چې په کابل کې پرونۍ حمله به وسلوالو طالبانو یا حقاني شبکې ترسره کړې وي. د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې دوه پاکستاني پوځیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د اوکراین د امنیتي څانګې مشر وویل روسی خبریال ژوندی دی، هغه خبریال چې اوولمه ورځ د مرګ خبر ورکول شوی و. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې له لومړنیو نښو نښانو څرګندېږي چې په کابل کې پرونۍ حمله به چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی وسلوالو طالبانو یا حقاني شبکې ترسره کړې وي. جنرال جان نیکلسن چې له کابله په واشنګټن کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالان ته څرګندونې کولې وویل چې له ورته تکتیک څخه پخوا هم حقاني شبکې استفاده کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت پر ودانۍ پرون په حمله کې اته برید کوونکي ووژل شول. د کورنیو چارو د وزارت و یان نجیب دانشویل په دې حمله کې شپک پولیس اټپیان شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخار ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ مرکز بیرته له وسلوالو طالبانو نیولی دی. د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته د دې خبرې تر څنګ دا هم وویل چې د دې ولایت د کوکچی سیند پر غاړه ولسوالۍ د دښمن تر ګواښ لاندې دی او هلته یې تازه دمه ځواکونه استولي دي. د دشت قلعه ولسوالۍ د سقوط خبره پرون د تخار د ولي ویاند سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دا ولسوالۍ تر اووه ساعته جګړې وروسته وسلوالو مخالفینو ونیوله. د دفاع وزارت ویان په عین حال کې په روانو پوځي عملیاتو کې د لزګونو دولت مخالفو وسلوالو د وژلو خبر ورکړه او ویل
نه عملیات ما در نه ولایت کشور موافقانه و به دست آورد.
دغه اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، زموږ نه عملیات د هیواد په نهو ولایتونو کې په بریالیتوب روان دی او موږ د دغو عملیاتو په ترڅ کې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې دښمن ته شپېته تر شپېتو ډېر کسان د دښمن له منځه وړي دي او یو شمیر د هغوی هم ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې پرون بحث ته تللی و د شمالي ناامنو ولایتونو مسؤلینو ته یې سپارښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګېدو لپاره جدي تدابیر ونیسي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې دوه پاکستانی پوځیان وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې پوځیانو ته د مرګ ژوبله د چهارشنبې پورې هغه وخت واوښته چې د دوی پر موټر د دتخیل په سیمه کې چاودنه وشوه. د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د اوکراین د امنیتي څانګې مشر وویل چې روسی خبریال ارکادی باباچنکو ژوندی دی. دا خبرې یو ورځ وروسته تر دې خپور شو چې اوکراینی چارواکو د کرملین د دې منتقد خبریال د مرګ خبر ورکړی و. د اوکراین د امنیتي څانګې مشر پرون وویل چې د روسیې امنیتي څانګو د باباچنکو د وژلو امر کړی و او دوی د هغه د ژغورنې په خاطر د نوموړي د مرګ خبر خپور کړی و. د اوکراین د امنیتي څانګې مشر زیاته کړه چې موږ د ځانګړو عملیاتو پر مهال د باباچنکو د وژلو مخه ونیوله. د کرملین ویان دا تورونه رد کړي دي او وایي چې دا د روسیې پر ضد تبلیغاتو یوه برخه ده. اروپایي ټولنې او د اروپا پارلمان په بیلاروس کې پټ اعدامونه وغندل. د راپورونو له مخې یو شمیر کسان په بیلاروس کې اعدام شوي دي چې د دوی د استناف غوښتنه د بیلاروس د سترې محکمې له لورې رد شوې وه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشرې ویان د مایا کوسجانچ وویل چې د می په روانه میاشت کې په بیلاروس کې دوه تنه اعدام شوي دي. د هغې په وینا د دغو کسانو اعدام د بیلاروس سترې محکمې د می تر اخره ځنډولی هم و. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د دې پیښې په اړه ویلي دي چې دوه تنه تیر کال په بیلاروس کې د جنسي تیریا او قتل په جرم په اعدام محکوم شوي وو چې د تیر کال د اکتوبر او د روان کال د می په میاشتو کې په پټه اعدام شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په نړۍ کې د اعدامونو په اړه په خپل کلني راپور کې د محکومانو د کورنیو پر نه خبرېدو جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. خبرنامو لازادی رادیو اوریدل کدا او زین نور خبرنو غواړی بیا هم ول ولې د ازادی رادیو په وی پړه کې شته پته مو ده ازادی رادیو ټکی اورګ یا ازادی رادیو ټکی کام په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي د وسلوالو طالبانو جکپوړي مشرانو او افغان چارواکي د پټو تماسونو له لارې د یو احتمالي اوربند په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې د جنگ جګړو د دوام تر څنګ آیا د سولې هڅې هم مختزي؟
تر ډېر وخت پورې به جنگ او د سولې هڅې یو شان روانې وي.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون د امنیتي ارګانونو مسؤلین تورن کړل چې سیمو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو له ګواښ وروسته اقدام کوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د نوملیکنې پروسه په ټول هیواد کې ښه مخته ځي.
الحمدلله موږ اوس د ثبت نام لړۍ 4.5 میلیون ته رسیدلې ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د غرض په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې واشنگټن پر تهران نور بندیزونه ولګول. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه وازی اوریدلی شي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د وسلوالو طالبانو جکپوړي مشران او افغان چارواکي د پټو تماسونو له لارې د یو احتمالي اوربند په اړه خبرې کوي. جنرال جان نیکلسن وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته خوشبيني زیاته شوې ده او وایي چې د طالبانو یو شمېر مشران سولې ته لیواله شوي دي. نیکلسن د غرض ویل د سولې په دې هڅو کې د امریکایي ډیپلوماتانو په ګډون یو شمېر بهرني حکومتونه هم شامل دي او طالبان په خپلو کې هم په جدي بحثونو بوخت دي تر څو د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره یوه حل لاره پیدا کړي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان د وروستیو څرګندونو تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي یو شمېر طالبان او د هغوی مشران د افغانستان له حکومت سره سولې ته لیواله دي او د طالبانو له متوسطې او لوړې کچې کسانو سره ارتباطات ټینګ شوي دي. جنرال جان نیکلسن پرون له کابل په واشنگتن کې د متحده ایالاتونو په دفاع وزارت کې خبریالانو ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې د خبرو اترو یو لړ چینلونه د سولې د بهیر د بیلابیلو لوریو لخوا پرانستل شوي، خدای د دې لپاره نوم نشه اخیستلې چې دا خبری پټې دي. جنرال نیکلسن په ورته وخت کې دا هم وویل چې د سولې په خبرو کې یو شمېر نړیوال سازمانونه، بهرني حکومتونه او هغه ډلې هم داخلي دي چې له دې سره دلچسپي لري. په دې برخه کې د امریکایي جنرال یوازې دومره وویل چې زما ډیپلومات همکاران هم پکې شامل دي. طالبانو په خپله تر اوسه د سولې د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د فبروري 28مه چې کله افغان ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته د سولې پراخ وړاندیز وکړ، طالبانو وویل چې دوی له امریکایانو سره خبرو ته حاضر دي، نه د کابل له حکومت سره. خو جنرال نیکلسن وایي چې اوس طالبان په خپلو کې هم د سولې لپاره په جدي خبرو بوخت دي او پر دې بحث کوي چې دا جګړه څرنګه پای ته ورسو. د ده په وینا طالبانو ته د سولې په وړاندیزونو کې او د طالبانو د سولې په شرایطو کې ګڼ مشترک ټکي شته. د سولې هیلې وروسته تر دې د یو شمېر کسانو په باور په افغانستان کې کمی شوې چې طالبانو د غوی میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د خندق په نوم عملیات پیل کړل. خو جنرال نیکلسن وایي چې سږکال د طالبانو په سرلنی عملیات د تیرو کلونو په پرتله سخت نه دي. نیکلسن وویل په افغانستان کې روانه جګړه داسې ده لکه د کمبوډیا جګړه چې په ورته وخت کې دواړو لوریو د سولې خبرې کولې او جګړه یې هم مخته وړه. دا خبره د امریکا په دفاعي پوهنتون کې استاد او په جرمني کې د افغانستان سفیر علي احمد جلالي هم ازادي رادیو ته وکړه.
د سولې امکانات خو شته، اما دا مونږ زمينه لري چې جنگ به یو ور ودرېږي او د سولې پروسه به شروع شي. تر ډېر وخت پورې به جنگ او د سولې هڅې یو شان روانې وي. تر هغه وخت چې دواړه خواوې دې نتیجې ته ورسیږي چې د سولې لپاره دا راوړده او د دې هغه اهداف چې لري د سولې لارې په بهتر شکل سره ترلاسه کیږي. چې
طالبانو د خندق د عملیاتو له اعلان وروسته د افغانستان د یو شمېر ولسوالیو مرکزونه د لنډې مودې لپاره نیولې دي، خو بیرته ترې پښه شوې دي. جنرال نیکولسن وویل چې افغان ځواکونه اوس په خوا په پرتله پیاوړي شوي او دا ورتیاي پیدا کړې ده چې د طالبانو د بریدونو مخه ونیسي. نیکولسن زیاته کړه چې د طالبانو 80% بریدونه بیرته شاته تمبیدلي او 20% حملې هم په لنډ وخت کې خنثی شوې دي.
و امر دل چپه افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې وسلوالو طالبانو جګپوړي مشران او افغان چارواکي د پټو تماسونو له لارې دی و احتمالي اوربند په اړه خبرې کوي. جنرال جان نیکلسن دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت د سولې پراخ وړاندیز په د حملو په دوام سره رد کړی دی. لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو لخوا فعالیتونه زیات شوي او څرنګه میشت سیمه هم د وسلوالو طالبانو له ګواښونو سره مخامخ دي. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه پرون په ولسي جرګه کې هم بحثونه وشول. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون د امنیتي ارګانونو مسؤلین بیا تورن کړل چې سیمو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو له ګواښ وروسته اقدام کوي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په وروستیو کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیات پیل کړي چې دغه عملیات هم ښې لاسته راوړنې لري او د عملیاتو په نتیجه کې ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو له ګواښ څخه لري شوې دي. تفصیل د یوسف خان زدران په رپورټ کې.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي امنیتي او دفاعي بنسټونه د ولایتونو او ولسوالیو د ژغورنې لپاره په وخت اقدامات نه ترسره کوي. د یاد کمیسیون غړي شکیب هاشمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل امنیتي او دفاعي بنسټونه تل له هغې وروسته چې ولایت او ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ شي اقدام کوي.
وضعیت امنیتي در سراسر افغانستان وخیم است، بالخصوص
دا وایي په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی. په تیره د افغانستان شمال لوري ته او دوی امنیتي بنسټونه هغه وخت تدابیر نیسي کله چې یو ولایت د سقوط تر کچې ورسیږي. موږ وینو چې ورته پیښې په فراه، بغلان، غزنی او فاریاب کې لیدل کیږي. وروسته له دې چې دښمن قوي شي او افغان ځواکونو ته تلفات ورسیږي، دوی اقدام کوي چې دا د حکومت څوکلنه ستونزه ده. میرمن هاشمی وای دا وخت د هیواد په دولس ولایتونو کې د هغې له ډلې په تخار، بغلان، غزنی، فاریاب او سرپل کې ناامنۍ پراخې شوې چې د نوموړي په وینا که امنیتي بنسټونه جدي اقدام ونه کړي دا ولایتونه به له سقوط سره مخ شي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو تېره ورځ د تخار ولایت په خواجه غار ولسوالۍ باندې حمله وکړه. له دې وړاندې هم دغې ډلې د الخندق عملیاتو له اعلان سره په غزنی، بغلان، فاریاب، زابل او هلمند ولایتونو کې جګړو ته زور ورکړی دی. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې هم په داسې حال کې چې د فارا پاړوند ورته اندېښنې څرګندېدې وسلوال طالبان د فارا مرکز ته ورسېدل او د څو ساعتونو لپاره یې د یاد ولایت یو شمېر دولتي ادارې ونیولې. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه تل د خپل هیواد څخه دفاع ته چمتو دي او همدا اوس هم تر ګواښ لاندې په ټولو ولایتونو کې د دوی عملیات روان دي. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
ما در تمام افغانستان مصروف امو سرکوبی
دی. وی مونږ په ټول هیواد کې د دښمن په ځپلو لګیا یو. په دغو ولایتونو کې چې تاسو یاد کړل مونږ هم د اوس خپل عملیاتي پلان تطبیقو چې دغو عملیاتو له تطبیق سره به دښمن ته سخت ضربه ورسیږي. د امنیتي اندېښنو او ګواښونو له زیاتېدو سره د پوځي چارو افغان کارپوه عتیق الله مرخیل وایي کمزوری مدیریت د امنیتي او کشفي بنسټونو ترمنځ نه همغږي او د حکومت خپلمنځي اختلافات د دې سبب شوي دي چې د دولت وسلوال مخالفین د ښارونو تر څنډو جګړه پراخه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار وو بجې او څوارلس دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
د نړۍ یو شمېر رسنیو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې هغو حملو ته کتلي چې دوه ساعته یې دوام وکړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه لیکلي وروسته له هغه چې طالبانو خپل پسرلني عملیات اعلان کړل د افغانستان په بېلابېلو سیمو په ځانګړې توګه په کابل کې حملې او تاوتریخوالی زیات شوی دی. که څه هم داعش ډلې د چهارشنبې د ورځې حملې کولو ادعا کړې ده، واشنگتن پوسټ لیکلي چې د افغانستان په اړه د امریکا د اعلان کړې ستراتیژي سربېره طالبانو حملې زیاتې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د نظامي ځواکونو او ملکیانو له وجل کېدو سره د ملي شوراو او ولسوالیو شوراو د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه پوښتنې راپورته کیږي. ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر ودانۍ د ډله ییزې حملې په اړه لیکلي ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر ودانۍ د ډله ییزې حملې په اړه لیکلي، په کابل کې د حملو په زیاتولو سره سخت دریځو دا ښار د ملکیانو لپاره په تر ټولو خونړی ښار بدل کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د کابل ډیری اوسیدونکو خپل تګ او راتګ محدود کړی دی. ډیلی میل دې ته هم اشاره کړې چې د پلازمینې اوسیدونکي حتی بازار او د ګڼې ګوڼې ځایو ته له تګه بیره لري او نه غواړي په ترافیکو کې بند پاتې سي، ځکه حملې تل شاوخوا په همداسې ځایو کې کیږي. ډیلی میل او واشنگټن پوسټ په خپلو راپورونو کې د 19 کلنې نجلۍ سویتا صابری عکسونه خپاره کړي چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې ټپي سوه او په وزیر اکبر خان روغتون کې تر درملنې لاندې ده. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې یوې بلې موضوع ته کتلې دي. ورځپاڼه لیکي امریکا نه یوازې پر جګړه مارانو بلکې د طالبانو پر مالي سرچینو حملې او بمباری زیاتې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا د تیر کال په نومبر میاشت کې د هوایي حملو له پیل راهیسې امریکایي الوتکو پر سختریزو او د هغوی د کوکنارو پر کر 114 حملې کړې دي چې په نتیجه کې د طالبانو مالي سرچینې له منځه ولاړې سي. وال سټریټ ژورنال د یو امریکایي چارواکي له قوله لیکلي چې وروستیو حملو طالبانو ته تر 40 میلیونه ډالرو پورې زیان رسولی دی. ورځپاڼې د مخدره موادو او جرایمو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د ادارې له قوله لیکلي چې تیر کال په ټول افغانستان کې پر 328,000 هکټار مځکه کوکنار کرل سوي چې تر هغه له تیر کال په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان یو متخصص جانی والش وایي طالبان د مخدره موادو یو بانډ او یو سختریزه ډله دي. د شاغلی واش په وینا طالبان ډیره افراطی مفکوره لري، خو په همدې حال کې د مخدره موادو له سوداګرۍ ګټه اخلي. د امریکا دغه پخوانی ډیپلومات او متخصص وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې طالبان نسی کولای په خپله مفکوره پیسې پیدا کړي، نو مخدره مواد ورته اصلي مالی سرچینه دي.
ازادي رادیو هوري د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو پروسه په ټول هیواد کې په بریالیتوب مختزې دي. کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد پرون په کابل کې له ځوانانو سره په یوې غونډه کې وویل چې تر اوسه پورې د راتلونکو انتخاباتو لپاره 4.5 میلیون کسان خپل نمونه لیکلي دي، خو د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه بیا په دې اړه شک څرګندوي. نور حال د یوسف خان زدران په راپور کې.
په داس حال کې چې د راتلونکو انتخاباتو پر پروسې انتقادونه پر خپل ځای او لا په ډیرې دودي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه پروسې د بریالیتوب په اړه خبرې کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د چهارشنبې په ورځ په کابل کې له ځوانانو سره یوې ناستې ته وویل چې هر ورځ له 150,000 څخه تر 200,000 پورې کسان په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کوي.
زمنګ پروسه د امنیتی اورګانونو په ملاتړ، حمایت او قربانۍ سره الحمدلله د کامیابی په لور باندې روانه ده. الحمدلله موږ اوس د سبتنام لړۍ 4.5 میلیون ته رسیدلې ده. ان شاء الله د دې توقع کیږي او باور او یقین لرو چې دغه شمیرې به 6 میلیون ته پورته کیږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې په شمیر کې زیاتوالی لاملونه د نوماندانو د ثبت لړۍ پیل او همدارز د انتخاباتي حوزو د برخلیک روښانه کول په ګوته کوي، خو پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د نوملیکنې د پروسې ارقام دقیق او معتبر نه ګڼي. وایي چې د دغو شمیرو د وړاندې کولو لپاره میکانیزم نشته. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل دغې ستونزې دوی اندېښمن کړي دي او د رایه ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانیو رئیسانو نجیب الله احمدزی او فضل احمد مانوی هم ویلي دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شمیرو په خپرولو کې مبالغه کوي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر سید حافظ الله هاشمی دغو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې د کمیسیون لخوا اعلان شوي شمیرې مسؤلانه دي او په دغې برخه کې یو روښانه میکانیزم او معلوماتي بانک موجود دی. په ورته وخت کې ښاغلی هاشمی وایي تر اوسه 2300 کسانو ولسي جرګې ته او 2000 کسانو د ولسوالیو شوراګانو د کاندیدا فورمی اخیستې دي. د دغو کمیسیون مسولینو لوسلوالو طالبانو هم غوښتل چې خلکو ته د نوملیکنې اجازه او فرصت ورکړي او په دوی هم غږ وکړ چې په دې بهیر کې برخه واخلي. خو د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دغه بهیر سره مخالفت ښودلی دی. افغان امنیتي مسولینو ډاډ ورکړی چې د انتخاباتو له پروسې به هر اړخیز ملاتړ وکړي. له دې سره د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو په روانه په څه پروسه اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل راتلونکي انتخابات باید په افغانستان کې د یو بل کړکېچ سبب نشي.
حداقل ما انتخابات را در افغانستان شاهد باشیم که
دی وی الکتر لگا مون بای داس انتخابات ولرو چستونز حل کړي نه داس چې خدای مکړه داس انتخابات تر سره شي چې نه واز استونز حل نکړي بلکې نور هم کړي چونه ازیات کړي
افغانستان براندازي بکنه
په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو بل غړی غلام حسین ناصری وای نام نه یو په کمیسون کې لاس وهنه او کمزوري مدیریت ته پکتو کې انتخابات په همدې شکل تر سره شي نو باید هم د ولسواکۍ جنازه وکړل شي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
واشنگتن پر تهران نور بندیزونه ولګول. په تیرو دوه اونیو کې دا دوهم ځل دی چې امریکا پر یو شمیر ایرانیانو او د دې هیواد پر بنسټونو بندیزونه لګوي. جزئیات احمد شبر پر راپور کې.
د امریکا خزانه وزارت پر شپږو ایرانیانو او په دغه هیواد کې پر دریو مؤسسو تازه بندیزونه ولګول. په دې بندیزونو کې د اووین زندان د دې لپاره شامل شوی چې په کې له ایرانیانو سره ناوړه بشري چلند کیږي. د امریکا د خزانې وزارت د شتمنیو د کنټرول ادارې پرونو ویل د انصار حزب الله پر سازمان او د هانیستا په نوم د کمپیوټري پروګرامونو پر ډلې بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانې وزارت په وینا دا بندیزونه د دې لپاره لګیدلې دي چې اسلامي رژیم خلک ځپي، د بیان د ازادیو او د خلکو د سوله ییزو غونډو مخه نیولې ده. د امریکا خزانه وزارت په خو هم د ایران د زندانونو پر سیستم او د زندان د یو چارواکي په ګډون په وین زندان کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونې لپاره بندیزونه لګولې وو. د خزانه وزارت په نوې اعلامیه کې راغلي دي کوم بندیان چې په وین کې ساتل کیږي هغه د مسؤولو کسانو له لوري وهل کیږي او حتی جنسي تیری پرې کیږي. پر درې تنو ایرانیانو هم له بشري حقوقو څخه د سرغړونې لپاره همدارس د حزب الله چې د انصار حزب الله په نوم هم یادی شي د ملاتړ په خاطر بندیزونه لګیدلې دي. د اعلامیې له مخې انصار حزب الله ډلې د ایران د خلکو په ځپلو کې لاس لرلی. د بسیج له ملیشو سره په ګډه پر چاقو، اوشکې بهونکې ګاز او برخي ډنډو پر ایراني محصلانو حمله کړې دي. دا ډله په اصفهان کې پر ښځو د تیزابو په واسطه په بریدونو هم تورن شوې ده. د امریکا خزانه وزارت د دې ډلې پر یو مؤسس او مهم مشر آیت الله محتشم هم بندیز لګولای دی. دا بندیزونه درې اونۍ وروسته تر دې لګیدلې دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ د 2015 کال لاټومي تړونه ووت او وی ویل چې پر ایران به سخت بندیزونه ولګوي. د می په څلور وشتمه د امریکا خزانه وزارت ویلی وو چې پر نه ایرانیانو او ایرانی مؤسسو به د دې لپاره بندیزونه ولګوي چې د منشویو پرزو په صادراتو کې لاس لري. تر دې دوی ورځې مخکې د امریکا خزانه وزارت د ایران د توغندیو د سیستم په ارتباط د دغه هیواد پر یو شمیر امنیتي چارواکو بندیزونه ولګول. د دغو کسانو او مؤسسو شتمنۍ په امریکا کې کنګل کیږي او هر بنسټ، مؤسسه یا کس کله دوی سره راکړه ورکړه وکړي هغوی به هم د بندیزونو په لیست کې داخل شي او محکمې ته به معرفي شي.
خبری مجله اوري.
ځینې ورځې لکه نن یوې خاصې موضوع یا مسلې ته ځانګړې وي. د ورځې د نومونو هدف دا دی چې د خلکو پام ور واړول شي. نن د څه شي ورځ ده؟ له اسمه څروانه به واورو.
نن د مې یو دیرشمه د تنباکو د نه استعمالولو نړیواله ورځ ده. د تنباکو یا د دخانیاتو د نه استعمالولو د نړیوالې ورځې تمرکز به د دې موادو او د زړه ناروغۍ پر ارتباط وي. د دې کمپاین له لارې به د خلکو د عامه پوهاوي هڅه وشي. تنباکو چې په چلم، سیګریټ، نسوارو او نورو کې کارول کیږي د زړه د سکتې په شمول د زړه د بیلابیلو ناروغیو سبب کیږي چې په نتیجه کې په نړۍ کې ډېر انسانان مړه کیږي. د خلکو او حکومتونو له لورې له تنباکو سره مبارزه د زړه د ناروغیو له کمیدو سره مرسته کولی شي. سره له دې چې تنباکو د سکتې، د زړه د شریانونو د بندیدو او د زړه د نورو ناروغیو ارتباط څرګند دی، خو بیا هم ډیر خلک دا مواد استعمالوي ځکه چې په دې برخه کې د خلکو د پوهاوي اندازه کمه ده. پر زړه سربیره د خانیات د بدن نورو غړو ته هم زیانونه لري. په نړۍ کې نږدې 1.5 میلیارد انسانان د خانیات استعمالوي او لا هم په ځینو هیوادونو، په چیره بیا په وروسته پاتې هیوادونو کې د خانیاتو د استعمالوونکو شمېر خبر زیاتی دوه دی. ویل کیږي چې د دخانیاتو د استعمال له کبله په کال کې شاوخوا 6 میلیونه انسانان مړ کیږي. په هر ثانیه کې یو تن د تنباکو د استعمال په وجه په یو ناروغي مري.
یو ځل بیا په مکرې د مهمو خبرونو سره لیکونو ته په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویل لومړنۍ ونښو نښانو څرګندېږي چې په کابل کې پرونۍ حمله به چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستې وسلوالو طالبانو یا حقاني شبکې ترسره کړې وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخار ولایت د دشت قلعې ولسوالۍ مرکز بېرته له وسلوالو طالبانو نیولی دی. د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې دوه پاکستاني پوځیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د اوکراین د امنیتي څانګې مشر وویل روسي خبري یال ارکادی باباچن کو ژوندۍ دی. دا خبر یو ورځ وروسته تر دې خبر شو چې اوکراینی چارواکو د کرملن دی منتخب خبریال د مرګ خبر ورکړی وو او اروپایي ټولنې او د اروپا پارلمان په بیلاروس کې پټ اعدامونه وغندل. او سم له افغانستان سره د هند ورزش په برخه کې د هند امراستو په باب، هند بیا د افغانستان د کرکټ له ورزش سره د نوی امراستو ژمنه وکړه. د هندوستان د کرکټ بورډ مشر په کابل کې د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس سره په یوې خبري غونډه کې وویل چې د هند په بنګلور کې به د افغانستان د کرکټ ټیم ته یو بل معیاري میدان هم ورکړي. تفصیل د وصل وصال په راپورټ کې.
هند د افغانستان د کرکټ بورډ سره د ګڼو نورو همکاریو د ژمنې ترڅنګ د دغه هیواد په بنګلور ایالت کې د یو معیاري لوبغالي د ورکړې اعلان هم وکړ. د هندوستان د کرکټ بورډ ډایرکټر امیتاب چودري چې د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس عاطف مشل سره په یوه ګډه خبري ناسته کې وویل چې هیواد چمتو دی سو د افغانستان د کرکټ بورډ سره خپلو همکاریو ته پراختیا ورکړي. دی وایي هندوستان په دغه تاریخي سفر کې د افغانستان سره دی او د هر ډول امکاناتو برابرولو ته چمتو ده. موږ د خپل همکاریو په لړ کې په دهرادون ښار کې دوهم کورنۍ لوقاله هم افغانستان ته ورکړه. موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډو همکاریو ته ژمن یو.
The partnership which has otherwise existed between the two countries.
خغلی چودری د افغانستان او هندستان ترمنځ لومړنی تاریخي ټیسټ لوبه ته چې ټاکل شوی د جون پاسور لسمنې ته په هند کې ترسره شي افغان ولسمشر ته هم دغه لوبه د لیدو بلنه ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ تیر ورځ د اصغر ستانکزي په مشرۍ دغه 15 ورځنۍ لوبه ته لوبډل اعلان کړه او دغه لوبه د افغانستان لپاره خورا له اهمیت نه ډکه وبلله. هند له دې وړاندې د ګریټر نویډا په نوم نړیوال کرکټ لوبغالی هم افغان کرکټ بورډ ته د کورنۍ لوبغالی په توګه ورکړه ده. دغه لوبغالی په 2014 زیږدیز کال کې جوړ او د شاوخوا 3000 کسانو د ناستې لپاره ځای لري. دغه هیواد په کندهار ولایت کې هم د 200,000 امریکایي ډالرو په ارزښت یو لوبغالی جوړ کړی دی چې په افغانستان کې یو لمیاري لوبغالو نه ګڼل کیږي. بلخوا د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عاطف مشل بیا په یاد خبري ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ.
د دواړو ملکونو دواړو دوستو ملکونو د دواړو دوستو وګړو د خو روابطو یو نوی فصل شروع د دوی نه چې موږ کوم تقاضا و د یو بل هم ګراوند موږ خدای چې فل ممبر د هندستان د بورډ او خصوصا چودري صاحب نه مننه کوم چې په دې راتلون کې یو نوی میدان موږ ته په لاس کې راکړ.
خغله مشل وای د هند سره په ګډه همکاري به د افغانستان کرکټ لا خوده پرمختګ وکړي او لدې لارې به افغان لوبغاړو ته د لوبو خیم امکانات او زمينه مساعد شي.
د افغانستان کرکټ بورډ سره د هند مرستو په باب مو واوریدل.
د ژوند رنگونه
باندې خبره ته وکړي چې دی ونندارتون جوړیدل تاسو ته څه ګټه لري؟
که زمونږ خرڅلاو وشي کوونی چې زمونږ د بیلابیل خلکو سره پیژنګلوي کیږي، نو کله چې زمونږ پیژنګلوي د بیلابیل خلکو سره وشي د خپل یو مارکیټینګ دی او دلته دولتي کسان هم زمونږ سره راځي او همدارنګه غیر دولتي کسان ملي تاجرین راځي په دې ځای کې مونږ دغه سره معرفي کیږو. هم د خپل لوړ اهمیت لري، عکسونو قابونه دي، همدارنګه قلمدانی دي
او کدي خاطر راسو ډیر زیاتو برخه دغه د قران شریف پوخ ده.
نه خیر، ده د قران شریف پوخونه دی، ده هغه د شیرنی لپاره چې څوک استفاده ځینې کوي او کې د سمال چې ورکی
او دی خواته ده ګیلاسونه دي.
دقیقاً دا ګیلاسونه چې کوم دوستان ویني دا مونږ نقاشي کوو د خزي د ورځې په مناسبت باندې، د مور ورځې په مناسبت، د معلم ورځې په مناسبت باندې او مختلف شکلونه ډیزاینونه دي ته مونږ ورکو د رنگ په واسطه.
دا زه فکر کوم چې مردکی دی په یو ټوکري کې خېری دا مونږ څه ته خېری
دا فقط د نمایش په خاطر باندې دي، ځکه زه خپل چې کوم د کوشنیوال وسایل ته ګورم خپل کوشنیوال را تر
په کوشنیوال کې د مردکی کول
اتمن د ام دا قصه او چې ماده ای خېری نو زما ډیر خوخیږي. هم په دې خاطر باندې چې جالب او رنگ رنگا شکلونه لري زما ډیر زیات خوخیږي. یو دلته چې کوم ماشومان راځي جوړي بیا زه دا ورته اخلم.
په همدې سره دا خبري مجله هم پاتې ورسیده. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو بل